خانستان خوانده می شود.
سلام نو وخت مو بخیر د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځنګړې شوې ده چې زموږ همکار فردسی البته تاسو ته په سانس کې د انجونو خزو د نړیوال ورځې په مناسبت خپل خبرونه وړاندې کړي خو سم پام کړی خبرونه ته پاکندس کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په وزن بجونو کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریفرس خبر اژانس زمینی قمندانۍ د وین جمعالدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوال او ملکي وګړي شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوسول. د دې برید اپړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د عملي به ورځ وروسته له هغې کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان نو سیمه کې د دایش ډلې د خراسان څنګه د غوښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرستیال دروتیشي پرونی غونډې ته ویل چې متحد ایالات په افغانستان او پاکستان کې دایش ډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. دایش ډلې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د لیندې پر یویشتمه د طالبان د حکومت د کډوالو رسندونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د وژنې په ګډون د ګڼو هغو حملو پړه منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبله یې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګې فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. واسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بېګنې غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شویو وسلو ته د دایش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شوه چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د دایش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې دایش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. او روسي خبرم دا چې پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان یلات په غرنوي ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د اتفای سلګونه کارکونکو نن په داسې حال کې چې درانه وسایل یې کارول د دې اور د وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې دا اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمو او څارویو ته ګواښ کوي. د غرنوي بوټو دا اور چې له څو میاشتو وو هوا وروسته لګیدلې د بلوچستان کهلو سیمې ته د پراخېدو په حال کې دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو فرید سیال د شفیق یار او رویا جانی د تخنیکی چارو په سمبالښت حرکت کوي. نن د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ ده. د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا خزو ته د علومو، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د برابرۍ لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 33% څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې په هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ پخوانۍ 12 غړي هم ښځې وي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساينس په برخه کې د ښځو نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولې دي. دا چې یوازې نجونې په افغانستان کې پانتونونو ښوونځیو ته نشي تللی، دا ټکنالوژي او همدارنګه هغه پرمختګونه چې په وروستیو کې په نړۍ کې رامنځته شوي د دوی برخه کې زده کړې نشي کولی، بلکې د طالبانو په حکومت کې هکرانو په وروستیو کې د 21 وزارتونو داسې مطالب هم خپاره کړي دي چې د دوی هغه ډیټا یا معلومات باید په محرمه توګه ساتل شوی وي. دغه نامعلومی هکرې ډلې وړ مورز په یو بیسار اقدام کې د طالبانو د حکومت پر ادارو سایبری برید وکړ او د 21 وزارتونو خپلواک ریاستونو اسناد د طالب لیکس په نوم یو ویب پاڼې یا یو ویب سایټ کې خپاره کړل. د بهرنیو چارو وزارت، مالی، عدلی وزارت، د اطلاعات او کلتور، مخابراتو، قانونو، د امر بالمعروف وزارتونو او په ورته وخت کې د سترې محکمې او د محاسباتو د عمومي ریاست هغه بنسټونه دي چې په طالب لیکس کې اسناد افشا شوي دي. په افشا شوو اسنادو کې رسمي احکام راغلي، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد هم شامل دي. په دې اسنادو کې د لزګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بېلابېلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخي سرغړونې پاړه باندې اسناد افشا شوي دي. خو دا ټول څنګه امکان لري چې یو څوک که د افغانستان دننه یا بهر وي دومره په پراخه کچه باندې معلومات افشا کړي؟ یعنی په عین وخت کې یوویشت یا اتلسو وزارتونو او ادارو ته لاسرسی څنګه امکان لري؟ په تخنیکي لحاظ باندې آیا دا کار د افغانستان دننه شوی که له افغانستانه بهر شوی؟ د طالبانو حکومت کوم چارواکی په کې لاس لري او که نه لري؟ او که چیرې افغان نجونې وکولی شي په دغې برخه کې زده کړې ونه کړي، آیا د دې امکان لام شته چې ښځې له دې برخې لرې پاتې شي او ونه شي کولی شي په آینده کې هم که دغه ډول معلومات یو څوک په خپل ټلیفون کې یا په خپل کمپیوټر کې لري او هغه ونه شي کولی ساتنه یې وکړي، څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. مېلمانه هم راسره شته. اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې زنګونه راته ووهئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-420-1500 او 00-420-1500. په خبرونه کې راسره مېلمانه د امنیتی د سایبری امنیت په برخه کې کارپو جمیل باسط، لاس دکړو راګرځول شوی محصل سریا خان او همدارنګه شبانه نوری دي. تاسو ټول قدرمن خبرونه ته ستړي مشه، په خیر راغلی. باسط صاحب، پهل به لتاسی وکړو، دغه معلومات چې موږ وایو هکرانو د طالبانو له وزارتونو له بېلابېلو ادارو غلا کړی او بیا په طالب لیکس کې خپاره کړی دي، دغه پروسه د معلوماتو د راټولولو څنګه وي؟ داسې په دولتي کمپیوټرونو کې څه ستونزه پیښیږي یا څه داسې سافټویر په کې وي چې یو څوک کولی شي دا معلومات ترې راواخلي او بیا پټې کړي او بیرته یې خپاره کړي؟ د دې دغه تخنیکي اړخ کې راته تشریح کړي.
ډېره زیاته مننه آباد اوسې ټولو ته سلام. رښتیا هم دایمنګ تاسې په هیواد کې یو بیسار اټیک وو زمونږ په نیشنل ډیټا باندې یا په ملي ډیټا باندې، او په دا نو اټیک چې دی له نورو اټیکونو متفاوت دی. کله چې په افغانستان کې امارت حاکم شو نو یو کال نیم بعد کپاممی د زیاتره وزارتونو ویب سایټونه ډاون شول چې هغه بیل نو اټیک دی. هغه وخت کې ډی ډاس یا ډاس اټیک په نامه ونومول شو چې ډنیل آف سرویس، یعنی هغه قابلیت د کار یا غسل شو دا ویب سایټونه هغه دومره خطرناک نه وی، فقط هغه سرویسز بندیږي. خود دا نواټک چې ډیر زیات سینسیټیو ملي انفارمیشن یا معلومات خلکو مخ ته راوصل، دا ډیر خطرې حمله وی. او زه فکر نه کوم چې د افغانستان په تاریخ کې داسې حمله تر اوسه شوې وي. عموما د دې اټیکونو ټایپ داسې وی چې هکران آر آی ٹی ریموٹ اکسس ٹروجن دا د اینڈ پوائنٹس یا کمپیوٹرونو ته ڈپلوئی کوي، رسوي چې هغه د وزارتونو او مهمو ادارو خلکو کمپیوټرونه وسیږي، هغه ته د رسولو نه انسټالول نه بعد بیا په دې نو کوډونو کې یا سافټویرونو کې یا پیس آف کوډس کې دا ابیلیټی وی چې ځان خپور کې په هغه نیټورک کې. مثال د یو وزارت نیټورک ته د یو ایمیل لارې یا د یو اس بی لارې دا وایرس ورسولای شو، هغه بیا په هغه کې خبريږي په هغه نیټورک کې د وزارت مربوط. نو یو غلط فهمي چې موجوده ده تر اوسه پورې چې د طالبانو یا د امارت ویب سایټونه هک شوي دي یا سیستمونه هک شوي، دا غس نه ده، بلکې دا ډیر یو ماس اټیک وو، ډیر لوی اټیک وو چې په لوی وخت اوږد وخت کې د مختلفو مهمو اداراتو کمپیوټرونو ته دغه وایرس یا ټروجن ډیپلوی شوي چې مختلف لارې لري، کیدلی شي ایمیل فیشنګ شوی ترسره شوی اوسیږي، کیدلی شي د فلشونو له لارې دغه وزارت یو کمپیوټر ته دا وایرس رسیدلی اوسیږي. خو د دې رسیدو نه بعد بیا دا وایرس خپل فعالیت شروع کوي او ډیټا آہستہ آہستہ د ہیکرانو کمپیوٹر ته لیږي. زما په آن دا حمله داسې نه ده شوې چې په یو ورځ کې ترسره شوې, نن ترسره شو سبا ټول معلومات لیک شول, نه. دا اوږد پلان شوې حمله وه او اوږد وخت کې ډیټا دې ترانسفر کوله هیکرانو ته, چې متاسفانه په شته شرایطو کې د افغانستان هغه ټکنالوژیکي سټرکچر چې دی هغه دومره ضعیف و چې دغه اوږد وخت کې هیڅوک هم دې ته متوجه نه شول چې دا ډیټا روانه ده زموږ نیټورک نه بار وځي. نہ کم نو فائر وال لرو, نہ کم مانیٹورنگ سسٹم لرو, نہ ای ڈی آر یا ایکس ٹی آر لرو, اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن ان ریسپانس منگا التا پر ٹیکنالوجی کے پر سیکورٹی کے لرو چاغ بائت انسٹال بھی او دا کمپیوٹر نہ دا مہم و کسانو بائت پہ سیف وی دا مہم و کسانو کمپیوٹر نہ بائت دا پسی عملو نہ وہ ساتھی متاسفانہ دا یو نو
معلومات دا کار دا افغانستان د دننه چا کړای کنه له بهر نه امکانات شته؟
دا په هر حالت کې امکان لري, کیدلې شي بهر نه وي, کیدلې شي اننه د افغانستان نه وي, ځکه دا کم لوکل اچک نه دی چې کم وایرلس وای فای د هک شوی اوسیږي یا لوکل ایریا نیټورک د هک شوی اوسی. دا کیدلې شي چې بیرون څوک کینی او دا لینکونه ورسېدو ته, او د کارمندانو د ټکنالوژي نه ناپوهي, د کارمندانو ته د مهمو ټریننګونو نشوالي له وجې اویرنس چې موږ ورته وایو هغه موجود نه وي, نو بیا دو مختلفو سافټویرونو د خپل کمپیوټرو کې اجازه ورکړي. که په یو وزارت کې یو کس دا اجازه ورکړله, بیا وایرس کې کچې کوم وی ټایپ د کوډ داسې وي هغه بیا دا قوت لري چې په نتورک کې خور شي او دا ډاټا بیا په قراره کاپي کی. د دې لپاره موږ مختلف حل لارې لرو چې یو نو امپلیمنت شوي. خو زه یو بل غلط فهمي چې اوس موجوده دا غدا ده چې کېدلی شي د دننه اداراتو کارمندانو دا کار کړی اوسي یا چاته ډاټا ورکړل شوي. دا بالکل ٹیکنیکلی فیزیبل نه ده او لاجیکلی فیزیبل نه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دومره یو ویش اداراتو ډیټا دې یو ویش اداراتو کې مختلف کسان دي ناست یا ډیټا دې راټول کړي بیا دې یو ګروپ ته ورکړي بیا دې هغه خور کړي. نه, ډیره غټه ډیټا وه, 500 GB ټیکس ډیټا بیخي زیاته ډیټا ده. دا بلکې دا د ماس فیشنګ لاري یا د ټروجن د ډیپلایمنت لاري اوږد وخت ټوله شوې ده او خوره شوې ده چې دا د بیرون نه هم کېدلی شي او نن نه هم کېدلی شي. دواړه حالات هم
بس صاحب کله چې بیا دغه ډیټا انتقالیږي بل کمپیوټر ته ترانسفر کیږي لکه څنګه چې تاسو ویل دی اوږده پروسه ده, داسې څه نښې د یو چا په ټلیفون کې یا د یو چا په کمپیوټر کې ښکاري چې هغه ته وښایي یو نوټیفیکیشن ورکړي چې ستا له کمپیوټر نه ډیټا یو بل څوک ترانسفر کوي؟ داسې څه علامې شته, څه نښې شته چې یو څوک پوه شي؟
بالکل, موږ دې لپاره قوي پلیټ فارمونه لرو. تیر کال کوم یادېږي کراؤډ سٹرایک چې په دې کې ډېر مشهور و, هغه ایئرپورټونه چې ډاون شول د مایکروسافټ دی او اپډیټ لوه جي هغه همدا نو سرویس پرووایډ کوي. ان پوینټ چې دی هغه هغه ساری کوم مسله وي هغه ته رپورټ کوي, مانیټور کوي. متاسفانه موږ وطن فیلن موږ نظام دې لوه جي هغه ټکا هغه دا باور نه لري د رسمیاتو له وجې چې زمونږ ټکنالوژي مس یوز نشي. نو دې وجې نه موږ دا سولوشنونه خپل کمپیوټرونو کې نه لرو. دوی محل لاره ده چې اوپن سورس ټکنالوژیانه استفاده شي چې هغه د چا لیسنس ضرورت نه لري, هغه د چا نه د اغېستو رسمیاتو ضرورت نه لري. خو اوپن سورس ټکنالوژیانه بیا تخنیکی کسان غواړي, تخنیکی قشر غواړي, تخنیکی انجینران غواړي چې موږ په تیر نظام کې درلودل او د نوي نظام راتګ سره زما په 95% کسان وتلي دي او نور ملا هڅه کوي چې ووځي تخنیکی کسان. نو دا یو نه وای قرارداد خو چا سره نه شو کولای رسمیت نه لرو. دوی نه وای دا د چې تخنیکی انجینران د اوپن سورس ټکنالوژیانو نه استفاده وکړي. هغه لپاره انجینران په کار دي کوم چې زمونږ افغان انجینران زیاتره له هیواد بهر وتلي.
همدغه ستونزه یوازې په نجونو ورټوله نه کو, نن د فبروري 12 ده په ساینس کې د نجونو ښځو نړیواله ورځ ده. که په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان راواخلي, هغه کسان چې دغه برخه کې انجینران دي پوهېږي چې آی ټي سره څنګه کار وکړي, دا سیستمونه څنګه وساتي, په ځانګړې توګه کله چې موږ د دولت هغه محرم اسنادو ته راځو چې باید افشا نه شي, په دې برخه کې اوس مهال چې هغه ځوانان په افغانستان کې زده کړې کوي, موږ د کمپیوټر ساینس په نوم باندې او پوهنځی لرو, ستاسې په آن باندې په دې برخه کې دغه زده کړې دومره په کیفیت دي چې یو څوک ترې فارغېږي وکولای شي دا سیستمونه په سمه توګه باندې وکاروي او اسناد وساتي؟
خیر پښتنې دا اشاره وکړه. واقعا انجونې چې دی په ټکنالوژي کې ډېر لوی رول لري. که تاسې د ټکنالوژي هغه اساسي پایه وګورئ، پروګرامینګ لنګویج، هغه کوډ چې لیکل کېږي، هغه لومړنی لنګویج چې دی هغه د یوې مېرمنې لخوا ډیزاین شوی دی. کله کله د ټکنالوژي کې بعضې خلک وایي ګپ هم لګوي چې دا ډېر سخت دی ځکه چې مېرمنو ډیزاین کړی، خو واقعیت خبره دا ده چې د ټکنالوژي بیس چې دی هغه اساس د په دې نړۍ کې چې دی د پروګرامینګ لنګویج ډیزاین چې دی هغه مېرمنو ترسره کړی دی، ډېر زیات رول لوبولی شي. خو دوه حالت دی، یو په جمهوري نظام کې موږ څومره د مېرمنو نه استفاده کولی شو په ټکنالوژي کې، څنګه روان ول کاغذ زمونږ نن ورځې باس نه وي. یو اوسنی حالت، اوسنی حالت خو تاسو ته بیخي معلوم دی چې دول زده کړو منع دي، او زه یې ډېر شاهد یم چې موږ په افغانستان کې ډېر ښه سافټویر انجینران د ټکنالوژي برخه کې خویندې درلودلې، ډېر لایق خویندې وي، هغو ډېر محفوظ سیستمونه ډیولپ کول، ډیزاین کول، او دا الہی ورکړه ده چې فیمیل طبقې ته یا د مېرمنو طبقې ته الله پاک ورکړي چې ډېر ډېر حساس وي، ډېر وړو نقطو ته متوجه وي، او دا هغه څه دي چې مېرمنو سره دا قابلیت شته دی او کولی شي ډېر امنیت په لحاظ قوي سیستمونه جوړ کړي او همدارنګه قوي څارنه وکړي د سیستمونو. کم چې متاسفانه اوسنی ایجوکیشن سیستم یا دغه اوس چې کمپیوټر ساینس پوهنځي روان دي، نجونې خو پرېږده، د هلکانو هم هغه سویه ډېره ښکته شوې ده. زما د معلوماتو په اساس لویه برخه د ننګرهار پوهنتون استادان بیرون وتلي دي، د کمپیوټر ساینس پوهنځي، د پولیټکنیک استادان بیرون وتلي دي، همدارنګه د هیواد مشهور دغه راوخلې پوهنتونونه او د هغې د کمپیوټر ساینس پوهنځي، نو زیاتره استادان بیرون وتلي دي دا اوسني تحول نه بعد. د دې تر څنګ موږ په خوا چې کوم قوي ټکنالوژیکي زده کړو برخه درلودله، یو ښه مثال د نجونو برخه کې یا د فیمیل برخه کې د ریبوټک ګروپ و چې هغو خیر اثرونه درلودلې، چې هغه هم د هیواد اوس بهر وتلی، نور هیوادونو ورته زمینه سازي کړې ده او هغو لپاره فایده کوي، دغه کار کوي، نور هیوادونو لپاره انوویشنز کوي. همدغسې دغه طبقې د نشوالي د انجینرو د طبقې په ټکنالوژي او په پوهنځیو کې د کموالي له وجې بالکل زمونږ هیواد په عمومي پوسچر د ټکنالوژي باندې منفي اغېز درلودلی شي، او اوسنی وضعیت بېخي د نړۍ د یو هیواد په توګه د منلو نه دی. که چېرته یو سالم نظام حاکم وي او موږ د دې نړۍ برخه یو، نو کوم حالت چې اوس د ټکنالوژي سره روان دی دا د منلو نه دی.
بسات صاحب، مخکې لدې نه چې زه د نجونو ته ورشم، له دوی نه د دوی د علاقې په اړه باندې چې څومره دوی له ساینس سره لري وپوښتم، دغه بریدونه چې د طالبانو په ادارو باندې کېږي، وزارتونو باندې کېږي، تاسې په دې برخه کې پوهېږي، فکر کوي طالبان د افغانستان د ننه په وزارتونو کې پخواني کسان که ترېنه وباسي، دوی دومره ظرفیت لري چې په راتلونکي کې د دې ساتنه وکړي؟ او که چیرته ساتنه ونه کړي، په فکر مو بیرته به پخواني سیستم ته ستانه شو چې هر چای به په قلم او په کتاب او په کتابچې راټول شي؟
ګوري، ټکنالوژیکي سیستمونو کې درې پړاو دي. یو ډیولپمنټ دی، یو مینټننس دی، یو سکیورلی ساتلې دي چې هغه سکیورټي وساتلی شي دغه انفراسټراکچر. که پخواني کسان لري شي چې اوس ډېر لږ پاتې دي، که هغه تاسې لري کې، نو بالکل دا قابلیت دو کې نشته دی، ځکه دو خو زیاتره د امارت کسان مدرسو کې لوی شوي دي یا هغه ټریډیشنل ایجوکیشنل سیستم کې لږ ډېر بلد دي، لوی نه لوی هغه املا او انشا به زی او یا د ریاضي هغه بیسیک فارمولې به زی. نو لومړی برخه چې دوه په کې بالکل فیل وي، هغه د نیو سیستمونو جوړول وي چاغه کې به بالکل فیل وي. دویم د مینټیننس
سره دغه سیستمونه چې جوړیږي، دا به عموما په پانتونونو کې جوړیږي. هدف مو دا ده چې په پانتونونو کې کوم محصلین چې دي یا کوم کسان چې په دې برخه کې نووري کوي، دوی به دا برخه بیخي فلج کړي.
بالکل، پانتونونو کې نه، پانتونونه دا نه کسان ټرین کوي، بیا غو راځي اداراتو کې مقرریږي کغه خويندې وي کورونه دا سیستمونه جوړي نوي ضرورتونه. لکه یو ساده مثال زر توایم، موږ د تثبیت هویت په نامه یو سیستم درلودلو په ایس آی ملي کې، داغي سیستم جوړون کې ټول انجینران افغانان ول، داغي ټیم لیډ د کابل پوهنتون استاد او د کمپیوټر ساينس پوهنځي چې اوس فکر کوم له هوا د بیرون وتلی، دغه ټوله پروسه افغان انجینرانو شاگردان په افغانستان کې وروزل شول، سیستم په افغانستان کې جوړ شو او افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول چې هر ځکه به د چا تذکره ته چې کوله د نړۍ هر ګوټ کې معلومېده چې د افغان دی کنه دی. د دې سیستم جوړول یو برخه ده. دویمې د هغې مینټیننس دی چې یعنی کله دا انجینران دا سیستم جوړ کړي د هغې چلول هغه انجینران افغان انجینران نشته، د هغه سیستم اوس ډاون دی. نو اوسنی خلکو کې دا ظرفیت نشته دی چې بیا سیستمونه چې پخوانه جوړ شوي هغه مینټین کړي وساتي. یو څو سیستمونه دي لکه تذکره او پاسپورټ چې هغه ډېر هغه اساسي برخې هغه وخت کې د قرارداد په واسطه جوړ شوي او یو څه وخت به دوام نور هم وکولی شي که اوسني د تیر نظام خلک تیر وباسي هغه لږ چې پاتې دي شاید هغه دوام به ډېر اوږد نه شي. او درېیمه برخه امنیت دی. د دې ټولو ډاټا سیستم چې کله جوړ شي کله رن شي بیا د هغې امنیت دی. په امنیت کې خو بالکل منګه په دې خلکو کې ظرفیت نه لرو. اوورال افغانستان کې سایبر سیکیورټي کې کسان مونږ کم لرو او بیا د اوسني نظام نه دا تمه کول دا به لږ سخته شي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم را سره اوسې. مونږ سره دوه نورې قدرمنې میلمنې سریا خان او شبانه نوري هم دي چې د دواړه له زده کړو راګرځول شوي. سریا جانې په پیل کې تاسو ته راځم. عموما هغه څه چې مونږ اورېدلې دي په ټوله کې داسې یو معقوله ګرځېدلې ده چې نجونې ډېر له ریاضیاتو سره یا دغه ټکنالوژۍ سره نه غواړي ځان بلد کړي. کلم چې ته ورنه پوښتنه وکړې په ځانګړې توګه چې ماشومان وي غواړي په آینده کې څه شي وایي غواړم ډاکټره شم، ستا په نظر باندې چې تاسو خپل حقوق لوستې دي څومره نجونې علاقه لري له دغې مسلک سره چې دوی مکولی شي په ټکنالوژۍ کې کار وکړي زده کړې وکړي؟ ستاسو په ملګرو کې داسې څوک چې مثلا دا فیلډ یې خوښ کړی تللی وي کمپیوټر ساینس یې ویلی وي یا کمپیوټر سره علاقه ډېره وي؟
مطلب
ډېر زیاته ستونزه ده. زه بخښنه غواړم کشکې لږ مو دا موقعیت بدل کړي. اوس خو سم راغی دا خبره خو موسم موږ اورېدله. خو نه بېګم چې ستاسې بغه کې څه ستونزه، تاسې مهرباني وکړئ دا مه ورکړئ که چېرته ستونزه و بیا مو لږ موقعیت بدل کړئ. مهرباني.
زما خپل همکار وه چې هغه د کمپیوټر ساینس ویله هغې ته به ټول همدغه ویله چې انجینر دی نه شي کولی کمپیوټر ساینس زده کړه کې پرمختګ وکړي او نه شي کولی چې په دې کې نور هم مخکې لاړ شي. یعنې په درېیم دویم سمستر کې کېدی شي ته خپله پتنګ شي د پونځی بیخي سر کې پرېږدي. نو په افغانستان کې دا یوه مفکوره شته چې انجینې یعنې د سید فکر کوي چې انجینر نه شي کولی په ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړي. حالان چې ټکنالوژي ډول یعنې انجینې کې هلکانې کولی شي پکې دی پرمختګ وکړي. په نور نړۍ کې مونږ شاید حال یو چې که چېرته دوه کسان درې کسان انجینران یا کسان په ټکنالوژي کې چې سړی وي په څنګ کې حتما یو مېرمنه هم شته دی. خو هغوی داسې نه ده چې په هوا کې زده کړې کړې دي. هغوی باندې کار شوی ده، هغوی ته زمینه برابره شوې ده، هغوی ته دا اپورچونیټي چې همدا ورته وایي دا ورته ورکړل شوې ده که ښځې که هلکانې که نجونې که سړی هر څوک شي. نو که دغه اپورچونیټیز دغه فرصتونه په افغانستان کې هم برابر شي نو نجونې هم کولی شي چې په ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي. ټکنالوژي داسې خو یو علوم نه ده چې په ژوند کې ناممکن شي یا هغه انسان ونه شي کولی پکې پرمختګ وکړي. نو که چېرته مونږ طبابت لوستلی شو، انجینیرینګ لوستلی شو، نو ټول پوندګانو کې زده کړې کولی شو، نو په ټکنالوژي کې هم مونږ ظرفیت لرو چې پرمختګ وکړو. نو د اپورچونیټیز او د فرصتونو برابرول دغه ضروري ده. او دا چې واقعا دا خبره واقعا د کمپیوټر ساینس کې او اقتصاد کې انجینې به هر ډېر کمې په ټول صنفونو کې زیاتره وخت مونږ شاید حال وو په خوا کې چې کله مونږ پوهنتون ته تلو یو جنۍ یا زیات نهایتا دوه کسان یا درې کسان به په یو کلاس کې وو. نو دا ټول فرصتونه باندې دا خبره چې دوی ته بیا فرصت نه برابرېږي که چېرته زده کړې موقع زیاد د کار لپاره زمینه نه برابرېږي یا که کار لپاره زمینه برابر شو هغه فیلډ کې بیا دوی ته وایي چې تاسو تجربه نه لرئ خو زیاتره په افغانستان کې د کار لپاره هم زمینه نه وي نو زیاتره نجونې بیا دوی ته زړه نه خرکوي چې په دې فیلډ کې لاړ شي او دغه زده کړې وکړي نو دوی بیا تبابت ته مخه کوي نور ښوونځیګانو ته ځي نو همدې لپاره چې دا زیاتره زیات دلسر چې مونږ وایو د دې زده کړې نه دلسر کېږي
مننه څه فکر کوي که څنګه په ټولنه کې ستونزې دا ده چې نجلۍ ته ویل کېږي چې ته یا په دې برخه کې وړتیا نه لرې یا همداسې یو ډول دا خبره پاتې ده چې نجونې نشي کولی یا که کولی هم شي نه غواړي د هغې برخو ته ورشي اوس خو په افغانستان کې زده کړې بندې دي یو څه آنلاین امکانات شته کوم کسان چې انټرنیټ لري ټلیفون ته لاسرسی لري کمپیوټر ته لاسرسی لري ډېره دغه د نوو پرمختګونو ډېره برخه اوس په یوټیوب باندې خلک کولی شي پیدا کړي ورنه زده کړه وکړي اوس چې افغان نجونې په کور ناستې دي ستاسې په شمول باندې کوشش مو کله کړی ده چې هر شی په آنلاین توګه باندې وګوري چې په نړۍ کې نوي پرمختګونه څه دي په ځانګړې توګه دغه مصنوعي ځیرکتیا چې راوته کارونه یې اسانه کړي کله مو ترې ګټه اخیستې
زیاتره وخت پیدا جانې وګورئ دغه یو موبایل چې زموږ په لاس کې ده مونږ چې یوز کوو یا د دې استعمال چې په دې باندې مونږ پوهېږو چې دا څه رقم استعمالېږي دا څه رقم ترې نه ګټه واخلو دا خپل یو ټکنالوژي ده کمپیوټر مونږ کمپیوټر ته لاسرسی لري یا د انټرنیټ نه استفاده کوو دا خپل یو ټکنالوژي ده چې مونږ ترې نه استفاده کوو او پرې پوهېږو چې مونږ څه رقم ترې ګټه واخلو نو د کومې ورځ نه واقعا چې د طالبان راغلي دي او د پوهنتونونو دروازې خصوصا چې بند شو نو زما ډېر زیات سرچونه کړې دي په ګوګل کې تللی یم په یوټیوب کې تللی یم سرچونه مې کړې دي که آنلاین سکالرشپونه دي که د اروپایي دي که آسیایي هېوادونه دي ما غوښتلې ده چې دوی ته زه اپلای وکړم ډېر زیات لینکونو ته تللی یم په بالاخره وتوانېدم په دې دومره لټنه لټنه کې په لټنه کې هغه وایي که نه چې څونه یو شی پسې ګرځي هغه لاسته دتمن راځي نو په دې باندې وتوانېدم چې یو سکالرشپ ته مې لاره پیدا کړه په آنلاین طریقې باندې په انډیا کې ده او پکې کامیاب هم شوم او اوس مې درسونه شروع دي او کولی شم پکې آنلاین زده کړې وکړم دا هم یو ټکنالوژي ده چې ما ورته لاسرسی درلوده ترې نه مې ګټه واخیستله نو اوس نجونې چې په کور دي د انټرنیټ چې د دوی په لاس کې دغه موبایل ده او پکې انټرنیټ شته د دغې فرصت څخه استفاده کولی شي آنلاین کورسونه هم شته دي آنلاین زده کړې هم شته کلاسونه هم شته که چېرته دوی وغواړي دې ته اپلای وکړي که اپلای په طریقه باندې نه پوهېږي یو کس نه پوښتنه وکړي یا هم لاړ شي یوټیوب کې سرچ وکړي چې څه رقم ورته اپلای وکړي نو دا ټول طریقې ورته راځي زیاتره داسې پیجونه دي چې د هغې اپلای کول ډېر اسان ساده ده په موبایل کې هم کېږي خو زیاتره بیا داسې پیجونه دي چې هغه په کمپیوټر کې باندې کېږي نو که چېرته انسان ورته لاسرسی ولري دې شیانو ته نو په اسانۍ سره کولی شي چې اپلای وکړي او د انټرنیټ او د دې موقع څخه استفاده وکړي
بندنه کور ودان سره تاسو ته بیرته راګرځم شبانه جان هم راسره شته شبانه ته هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي شبانه جان کته تاسو را ته وایست دغه د ټلیفون او د کمپیوټر کارول د افغان نجونو لخوا په ځینو کورنیو کې کله کله ډېر ممانعات جوړي په ځانګړې توګه کله چې نجلۍ په ټلیفون په لاس کې اخلي ځینې داسې ستونزې ورته راپورته کېږي که هغه ملګري ورته پیغامونه پرېږدي یا بل چا سره خبرې کوي د خوله لرې پرېږدي چې هغه ورنه زده کړه وکړي تاسې چې خپل کورنۍ کې یاستئ ټلیفون لرئ دې ستونزې سره مو څنګه مبارزه کړې ده که یو نجلۍ ټلیفون ولري یا وغواړي ټکنالوژي وکاروي انټرنیټ ته لاسرسی ولري د زده کړې په موخه باندې دا څه ستونزه نه ده کورنۍ څنګه مو په دې قانع کړې ده
سلامونه آغلې سیال تا ته اوریدونکو ته سلام ده چې ټول غوړو جوړې وقعی چې د ستونزو ډېره پېښېږي ځکه د اولاد زموږ په کورنۍ کې مو لیدلې دي د کومې نجلۍ په نوم چې ټلیفون وي نو دوی ډېر یو عجیبه فکر ورته په دې فکر کې دا ټلیفون دی نو دا په لارې وباسي نو دغه څه کوم څه تشویقوي او ما برعکس یو انسان چې وغواړي ځان په هره لاره باندې پرمختیا وکړي یو لاره ځان ته پیدا کړي هغه کولی شي دا لپاره بیا تر ټولو ښه لاره زه ټکنالوژي ده چې کولی شي هغه اوس هغه ټلیفون دی او کمپیوټر دی چې موږ کولی شو انټرنیټ په لوري د غوڼه زده کړې وکړو او د یو خپل دوستانو سره نږدې اړیکې ولرو نو ټکنالوژي په لور کې ډېر ارزښت لري خراب جنوسی
مننه شبانه جان تاسو زه تاسو بیرته راګرځم خو د لګ موقعیت مو بدل کړئ ځکه تاسو غږم که ګوشي مو اخی واغل لري کې همدا سه ټلیفون غوښته ونی سه چې غږ مو لک سم راشي بس څه په تاسو راته وایس مخکې لنی چې تاسو پروګرام ته راشي تاسو یو لینک ماته استولې او په غو کې هغه د طالبانو د دفاع وزارت مو پاڼه مو رسمي پاڼه و چې هغه هم په کې لیکل شي دا نشي مندل کېدلی دغه مطالب چې حق شوې دي معلومات چې حق شوې دي د طالب لیکس له خوا او دغه ډول پیجونه چې بیا د دوی رسمي دي هغه نه پیدا کیږي په انټرنیټ باندې د دې توپیرونه څه دي کله چې یو پیج نه ښکاري معلومات دا په دې معنی چې دا هم حق شوې ده او معلومات کیدای شي بل ورځ خپاره شي کنه دا په بل معنا ده
بالکل نن سهار د دلاران چیشه پنشیر پناما د زنده‌باد احمد پناما دغه سی یو بنر د دفاع وزارت په فکر کوم په سایت باندې راغله او بیا له ګروس سره ویب سایت کنټینټ ډاون شو ډاون معنا جنرال اف سرویس چې هغه خدمات وړاندې کوي هغه بند شي هغه ویب سایت ته لاسرسی نه کیږي دینو حملو کې مونږه معلومات ته لاسرسی نشو پیدا کولای بلکې واز یو تاوان رسو مقابل جانب ته دغه تاوان چې دغه کنټینټ اویلیبل نیوی یعنی عوام نشي کولای وی ګوري هغه ادارې معلومات څوک نشي کتلی او د ادارې لپاره د حیثیت په لحاظ د سرویس په لحاظ یو نیگیټیو پوینټ وی چې نشي کولای خپل غاګ یا خپل معلومات چاته ورسی یعنی یو څوک ایتا پلټا پکې یعنی مطلب د ویب سایټ بند کا بس نو په دینه حملو کې بیا حساس معلومات نه سیستم نه شو راوستله دا غیر لپاره خپل د حساس معلوماتو لپاره مونږ خپل حمله لرو لکه خمه سالې دا صورت اوران دي چې د مالویر ګینګ چې دا اکسس تر لاسه کړ ټروجن ډیپلوای کړ د مختلف وزارتونو ته او زه لا په دې قضیه مې اوس په ماغه حمله جریان لري ځکه نه وې د ټیکشوي همدارنګه اسکیول سټرکچر کوئری لانګویج انجکشن په نامه یو اټیک لرو چې هغه معلومات بیا راوباسي اکسس هم معلومات باسي اسکیول هم معلومات وباخي اکسس کې مونږه مس انفارمیشن ډیسپلی کولای شو مقابل جانب په ویب سایټ کې او اسکیول انجکشن کې به هم معلومات راوستلای شو نو سارانه حمله چې د دفاع وزارت د امارت د دفاع وزارت په پیج یا په پاڼه باندې او هغه داسې کومامله نه و چې هغه په نتیجه کې د حساس معلومات راوځي
بیا دغه حمله کې پاتې ورسیږي څنګه مخ نیولای شي د حمله یو او کوم معلومات چې لاکه په خوا په دې پاڼه کې و هغه بیرته راخره کیږي کنه هغه مغور سره لمنځه دي د ډول حمله سره
هغه بیرته راخره کېدلې شي د هغې لپاره تخنیکي سولوشن یا حل شي مونږ هغې ته لوډ بلانسینګ وایو مطلب د ډاس اټیکونو کې څه چل کېږي اته پاڼې باندې په زرهاو ملونهاو وختنی راځي اته هغه سرور چې دی مونږ په ټکنالوژیکي لحاظ به تشریح کوم سرور هغې ته د جواب ویلو قابل نه وي ډیټا دې موجوده وي هر څه په خپل ځای وي خو جواب نشي ویلی نو ورته وایي چې تاسو هغه سرور دا جواب ورکوي چې زه نشم کولای تاسو ته اوس جواب درکم ځکه زیات ډیر زیات ریکوېستونه راشي ډیر زیات غوښتنې راځي او درواغ غوښتنې وي داسې نه وي چې ډیر انسانان ورته ناستي نو دې له وجې نه اتا معلومات ډاون کېږي سرور د جواب نه وایي بغیر له دې چې پکې ګوتې وهلی شي بیا دوباره چې فعال کوي هغې لپاره مختلف حل لري بل سرور ته وړي فعال کوي او یا تاسو لوډ بلانسینګ کوي هغه سرور مقوی کوي او هغه مخکې لوډ بلانسر لګوي بیا تفعالیت شروع کی
تاسو د مخکې موضوع یاد کړ چې مس انفارمیشن لپاره کله داسې کیږي چې یو څوک ساسې د پیج مو حقي دغه انرشپ اخلي بیا کولای شي خپل پکې پوسټونه وکړي د دې د مخنیوي لپاره داسې څه کولای شو دفتن چې دا کار ودرو او کله چې و مدرو د دائم لپاره موږ څنګه د خپل مثلا یو شخصي او کس په فیسبوک کې حق شي بل څو ګور باندې پوسټونه کوي دا که څنګه د دې مخه نیول شي او راتلونکي ګوګل محل لپاره څوک لري چې عملیت خوندې وي.
بالکل دا بل ټاپک د سوشل میډیا کې کچیر تمنګ ہے کې ګو زمنګ صفه کنټرول بل چاته زی نو یو څو موارد دي چې هغه باید په نظر کې ونیسو. هر چیز اتر منگ بائے دا مسئلہ رپورٹ کو مربوطہ ادارے تھا کہ ایکس پان ہے کہ فیس بک پان ہے کہ ٹک ٹاک کی کارسو کی دوم رپورٹ چلے کم ضائع کو بائے ہما کا موبائل یا کمپیوٹر اسی چھ منگ مخ کے استفادہ کرے دے مخ کے لدے چھ ہیک شو منگ چھ استعمال کرے آخری پنزل اسپرز کی چھ موبائل یا کمپیوٹر منگ استفادہ کرے ہما کا بائے استفادہ شی دریم بائے منگ ہر انٹرنیٹ استفادہ کو چې د هک نه مخکې موږ استفاده کوو کاغه سیم کارت او کاغه کم وای فای هغه باید استفاده کوو او سلورم باید موږ آفیشل سپورټ ته ایمیل ولیکو چې زما دا مس یوز کیږي. پینځم کچیرته تاسو داسې وجه سره مخ کیږي نو ښه حل لاره ده چې هماغه صفحه باید رپورټ شي تر څو ڈاؤن شي موقتی. یعنی که تاسو لس رپورټ شل رپورټ یو نو رپورټ وکړي لکه زما لس ملګری دي ټول یو خبره کو فیسبوک ته چې دا صفحه هک شوې ده نو لس کسان شل کسان چې یو رقم رپورټ وکړي د سینا چې څوک به وایي چې دا وایلیشن کوي څوک وایي نه ټول به په رپورټ کې یو خبره کوي په یو خله به شل پنځه ویشت رپورټ وکړي نو هغه صفحه موقتی ډاون کېدلی شي بیا تاسو هغه مس انفارمیشن نه مخنیوی کېدلی
شي. بیا دولتي اداره کې توپیر څه وي مثلا دغه د دفاع وزارت پانه چې ده اوس که دوی وغواړي
بالکل دا بیل کنسپټ دی امام کې د ایکسس په نامه اټک دی تیار کاږي کسی کیږي دغه صفه ویب پاڼه چې موږ مخته راځي د دې تر شا څو کوډونه وي په هغه کوډونو کې تغییر راوستل کیږي. فرض مثال لیکلی چې د اسلامي امارت دفاع وزارت زه هغه کوډونو کې ګوتې وهم هغه لیکم چې د افغانستان اسلامي جمهوری دفاع وزارت یا یو بل خبره لیکم دا په هغه صورتونو کېږي چې د پاڼو کې کمه موجود وی ولنربلیټیز موږ ورته وی ولنربلیټی موجوده وی بیا دا اٹیک کیدلی شي کاغه موجود نه وی نشي کیدلی نو دې لپاره چې دې مخنیوي وکړو بیا باید موږ پروفیشنل ټیمونه ولرو ویب اپلیکیشن فایر والې ولرو دغه ډیر کارونه چې هغه باید ترسره کړو د تخنیکی ټیم په توګه نو بیا دا شیدونه موږ سره نشي واقع کیدلی.
بس سب څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړل دینه کار چې ډیر مسلکی کسان چاغه پایټي باندې پوښي په دې برخه کې هغه امنیت باندې چې څنګه آنلاین امنیت موږ ساتلی شو په دې باید پوښي تر څو وکولای شي دغه ډول معلومات یا صفحې حق کې یا دغه ډول معلومات چې طالب لیک سپاره کړي او خپاره کړي دغه وضعیت په کتو باندې اوس کرته وي د دې امکان شته چې مثلا دا کار به یو کس کړی وي او یا یو ګروپ د کسانو به کړی وي داسې مسلکی کسان موږ د افغانستان د نل لرو چې دوی وکولی شي که د طالبانو مخالفان وي دا کار وکړي کنه اتمن دغه څه شته تاسو وایئ د په کتو باندې خود څخه کاری چې له افغانستانه بهر دا کار ډیزاین شوی دی یا پلان شوی دی.
او کېدلی شي دا یو کس هم د عملی ترسره کړي او ګروپ هم ترسره کړي یو کس هم کېدلی شي انف خیر وي داسې کنټینټ ولیکي په اداراتو کې بلد وي چې خپل ټروجن د اداراتو پورې ورسي نو کمپیوټر په دې نه پوهېږي چې ما نه لس کس استفاده کوي که یو کس استفاده کوي بلکې هغه کوډ رن کوي او کېدلی شي یو ګروپ وي په ګروپ کې یو کس ښه د لیکلو قابلیت لري یو کس د یو اس بی وړلو قابلیت لري بل کس د اټیک د پرسیسټنس ساتلو قابلیت لري نو دا ګروپي شکل هم کېدلی شي. موږ افغانستان کې بالکل هیکران لرو موږ په تیر جمهوري نظام کې ډېر خلک وروزل شول په مختلفو رشتو کې او حتی تر اوسه پورې بیرون هیوادونو ته چتلی ول هلته پاتې دي موږ ډېر پروفیشنل کسان لرو متاسفانه سره هیواد ته واپس رانغلل او سره هیواد ووتل نو کېدلی شي دا د نظام مخالفو کسانو کړي اوسېږي د ادارې مخالفو کسانو کېدلی شي چا شخصي وغوده وي دا کار ترسره کړي خو په کومه سویه چې دا اټیک دی ما ته نه ښکاري چې د شخصي وغودې او د یو کسي دغه هیکر کار اوسېږي دا ګروپي کار دی او ټارګټ شوی کار دی او پوره حوصله ورته شوې ده ځکه عموما موږ انډیویژل هیکران چې هغه که یو میاشت په یو پروژه او په یو ټیک باندې کار وکړي بیا د سبا ورځې خرچه نه لري چې هغه ځان ته عاید ترلاسه کړي نو دې اټیک نه تیریږي خو که چېرته ګروپي وي سازمان یافته وي نو هغو ته خو پیسې هم راځي انکم هم راځي او ډېر په حوصلې سره دې اټیک ته ادامه ورکوي او دا داسې نه چې نن یو کې سبا نتیجه ورکړي، دا په وګد وخت کې نتیجه ورکړي. نو د دې ډیټا لیکېدل او د ته حوصله کول او په دې دومره غټ اماونټ ټولېدل چې دي، دا ماته د ساده یو کس هیکر کار نه ښکاري.
یعنی دغه معلومات چې اوس هک شوي دي بیرته خبر شو، د دې بدل کې هکرانو پیسې مه اخیستي؟
ګوره بالکل، که څوک یو څلور پنځه کسه لس کسه په دې وګماري چې زه تاته یو لک ډالر درکومه، ته ماته هر نه واټیک چکې ماته وکه او ماته مربوطه معلومات لاسه راوړه. نو دا هسې هم کېدلی شي، موږ په ډارک ویب کې ډېر هیکران موږ کرایه کولی شو، موږ ویلی شو ډارک ویب یو بله دنیا ده چې د انټرنیټ د برخې هغه تور ډیلونه پکې ټول کیږي، ټول دادو گرفت کیږي. من کولای شو هغلته اعلان وکړو چې زه غواړم د افغانستان ډیټا ته لاسرسی وکړم، که څوک ماته دا کار وکړي نو هغه شل زره ډالر، یو لک ډالر، پنځوس زره ډالر غواړي او دا پروژه دی اخلي. کیدلی شي څوک فکری اوسېږي چې د دې شته ادارې خلاف وي او معاشونه اخلي، مشران لیډ کی او چینلایز کی او دا کار ترسره کی. کنی پسې عادي یو په یو کم هیکر په دې باندې وخت نه ځای کوي چې هغه ته فائدہ نه وي، نه فائنانشل فائدہ، نه فکری فائدہ، نو هغه یو په یو خپل وخت دغه څه نه ځای کوي.
یعنی دغه 50 جی بی ډیټا چې اوس لیک شوی دا سازمان په دې بدل کې به څونه روپۍ هکرانو اخیستي وي؟
شاوخوا 50 جی بی دا، او زه لا اوس هم په دې لږ ډېر مطمئن یم چې دا ډیټا به نور هم را روان وي، ځکه هغه د طبیعت د اټیک په کتلو سره زه دا ویلی شم. زه فعلا دا خبره مطلق نشم کولای. دا ډیر آزاد بازار وی، که چیرته په ډارک ویب کې دا ډیل شوی وي، دا ډیر آزاد بازار وی چې څوک په 100 روپۍ جوړامت کوي. زه درته یو ساده مثال وایم، موږ په 2019 کې د ولسمشریزو ټاکنې وی په افغانستان کې، او په ډارک ویب کې د پاکستان لخوا دا اعلان ترسره شوی و که چیرته چا د آنلاین رایو موږ هلته بایومیټرک رایه درلودلې په 2019 انتخاباتو کې، دا پروسه چا ټکنۍ کړله نو موږ دېرش زره ډالر ورته ورکوو په انعام په توګه. یعنی هیکرانو ته دا اعلان شو، بیا که څوک د آفر اکسپټ کې بیا راځي کار کوي. په هغه وخت کې دا رپورټ راغی موږ ته، زه انتخاباتو کمیسیون کې ما کار کوم، بیا په هغه انکار وکړه. نو دا مختلف وي، آفر یې ښودل کېږي په ډارک ویب کې. خو دا حمله ماته فکری غونډه حمله په دغه کاری د ادارې خلاف حمله په دغه کاری چې د دې کې زیاتره د 2022 ډاکومنټ دي، بیا غین او ډیټ ډاکومنټ، یعنی کافی حوصله شوې ده، کافی صبر شوې ده چې دومره ډیټا یو ری ترانسفر شي. د افغانستان انټرنیټ ډیر سلوم ده، د دې انټرنیټ ته ترانسفر یې دلو بیا دو خمنیش کول او خورولې، نو ما ته ښکاري چې دا یو فکری اختلاف یا د فکری مبارزه لوجه شو وی چې د ادارې سره سووله.
اوس تاسو مخکې ویل چې د دې حمله ته په کتو باندې ښکار چې کېدای شي د دې قبل مرحله مر روانه یو کېدای شي د حمله لاندې وي درېدلې. خو یو خبرتیا طالبانو تر لاسه کړه چې د سی په سیستمونو باندې بریچ شوی، معلومات لیک شوی دي، اوس دوی کولای شي د حمله ودرئ چې راتلونکي کې داسې ونه شي، کاغه هم ډېر مسلکي کسان ضرورتیا لري چې دا ډول حمله ودرئ؟
بالکل، د دې حمله ودرول ډېر اسانه وي، خو تاسو خبره مسلکي کسانو ته اړتیا وي. دغه یو نقطه ده چې زه مطمئن نه یم چې څوک دې موجود وي او د دې مخنیوی دی، ځکه د ډېرو کمپیوټرونو ډیټا د دې ټولو په یو نتورک کې راوړل، هغه ټولو سیکر کول، دوباره داغینه ریکوری کول، دا د یو مسلکی ټیم کار وی چې هغه فورنسیک وکي. مونږ ته دې کله چې حمله وشي دا غي ډیجیټل فورنسیک کوو، چې هغه ډیجیټل انویسټیګیشن تر سره کیږي چې دا شروع شوی لکم دینه دا کم نوادا، او بیا هغه ټریټمن کیږي، هغه علاج کیږي چې دوباره دا شی تکرار نشي. نو زه چې اوس ګورم فعلا څومره چې معلومات لرم، ما مختلفو اداراتو کې هلته کار کړی، متاسفانه اوس په داسې کم تخنیکی ټیم موجود نه وي. که څوک اوس دغه فشار له وجې که څوک په لوړ قیمت سره دوه پیدا کی یا بیرون نه راوړي یا په زور پیدا کی نو بیره مثلا.
بس صاحب، دغه تخنیکی بحث ته به یو څو نورې پوښتنې هم راسره شته، هغه به له تاسو وروسته وکړم. خو دا مخکې ما له نجونو نه د افغانستان کې د فرهنګ په اړه باندې وپوښتل چې دا ستونزمنه ده چې په افغانستان کې حتی ځینې اورېدونکي موږ ته کله چې زنګ وایي شکایت کوي، وایي چې دغه وروستۍ ټکنالوژي چې راغلی، پرمختګونه چې شوي، ځوانان ټول ورځې موبایل لاس کې وي او خپل وخت پکې ضایع کوي. دغه ډول فکرونه په ځانګړې توګه د افغان نجونو په اړه باندې په ټولنه کې شته ده، او ډېر وخت نجونې نشي کولای په ازادانه توګه باندې موبایل یا کمپیوټر ولري، یا که چېرته اجازه ورکړي اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي چې نجونې نشي کولای ورته لاسرسی پیدا کړي، حتی هلکان هم نشي کولای. که دغه اقتصادي ستونزې فرهنګي ستونزې سره ګډې کړو او بیرته د نړۍ پرمختګ ته وګورو چې خلک کولای شي حتی اوس داسې سیستمونو ته چې دولتونو به ساتل هغې ته داخل شي ډیټا راوباسي، ځوانانو ته څه وایي په ځانګړې توګه کورنۍ چې په دې برخه کې مسؤولې دي، چې څومره اړتیا ده په افغانستان کې دې برخې ته چې ځوانان پکې وروزل شي، که هغه نجونې دي که هلکان دي چې دوی وکولای شي دغه خپل اسناد ډیټا چې لري د هغې امنیت حداقل وساتي؟
بالکل لخی بختنی دا اشاره وکړه. زه ډیر وخت داسې مواردو سره مخ کیږم چې زمونږ تاسو باندې ډپریشن ته تللي، حتی خودکشي ته لاس اچي، چې دوی یو عکس وتلی په سوشل میډیا کې مخکې ورځو کې یو ورور ما سره تماس وکړ چې ما د خور عکسونه په سوشل میډیا کې وایرل شوي دي او زه غواړم دا ډاون کما، او دا موږ لپاره ډېره غیرتي مسله ده، فلا او فلا. او نو اولنی خبره ما ورسره دا وه چې ګورې پام مې تاسو خپل خور سره زور جاتی نه کار وانخلی. دا یو ډیر موږ په یوشتمه پیړۍ کې اوسېږو، او د ډیټا د کورنۍ اکتونو لیک کېدل دا یو عادي خبره ده. لکه ذهني توګه ومنو که څو خپل ودونو کې خوښیو کې په نور مراسمو کې کیمرا پرېږدي، نو بیا دې ته د ذهني تیاری چې زما د دغه کور اکتونه یو ورځ وتلی شي. دې مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې چارې لرو. لومړنۍ مسله چې دغه د تعلیم ده، کله چې موږ نسل وروزو کاغه لکان دي کنجونی دی او تعلیمي کړي اوسيږي، کله هم دغه سي اشتباهات نه کوي، ځکه هغه آپشن چې دوه کلیک کوي پاغه باندې پويږي. مثال په ډول زه چې ډیر زیات ورسره مخ کېږم په خپل واتس اپ او سناپ او نورو سوشل میډیا ستوريانو کې مېرمنو یا فیمیل طبقه چې ده خپل کورنۍ عکس بغیر دې چې پوښ کلیک کړي یا چولي، بیا هغه نه څوک سکرین شاټ اخلي، څوک سره کم سوی استفادې کې. یا د بل مثال درته وایم چې بغیر له دې چې موږ خویندې دغه درک کړي چې دوه عکسونه څومره حساس دي په ټولنه کې یا کورنۍ وته، دی یو الګ سره شریک کړي، یا بل خپل ملګري سره شریک کړي، فیمیل ملګري سره شریک کړي، هغه بیا بل چاته ورکړي، بل چاته ورکړي، یو وخت دینه مسله جوړ شو، بیا حتی د بلیک میل ښکار شي. د ټولو حل چې ده دوه نقطې دي. لومړی ما درته ویل تعلیم ډېر زیات مهم دی، ترېم حوصله او د دې عصر کې اوسېدلو هغه خپل تاوانونه ذهني طور منل، خپل رواج لږ ذره کلچر لږ اپډیټ کول. کچیرته احیانا زما د خور لور یا وکس د پاسپورټ لپاره یا بل شي لپاره استلې وي، یا د بل چا په واده کې استلې وي، دا وځي په سوشل میډیا کې یا بل ځکه، نو دا د هغې د مرګ باعث نشي، دا ځان د دومره شرم وار ونه ګرځولی شي چې هغه ژوند پې تریخ شي. هغې لپاره خپل تخنیکي حلونه لرو. مونږه سټاپ ان سی آی په نامه یو ارګنایزیشن دی چې د ټولو سوشل میډیا پلیټفارمونو سره کار کوي، کمک چې د نجونو او نو غواړي چې انټرنیټ کې خور شي ته به هغه هلته ریپورټ کوي، هغه تا کیس اوپن کوي، د پاس له یو څو ورځو مراحلو څخه هغه کیس د اخلي، او هغه عکس چې دا کلم په سوشل میډیا کې خوریږي دوی اتوماتیک ډاون کوي، ډیلیټ کوي.
یعنی حلاری ورته شته دي. سورای جان، که تاسو راته وایست دغه وضعیت ته په کتو باندې چې په افغانستان کې یو څه فرهنګي ستونزې د افغان نجونو په وړاندې شته دي، او اوس تعلیم هم نشته دا چې دوی وکولای شي تعلیم وکړي، او دغه کوم ستونزو ته چې بسد صاحب اشاره وکړه د ډېرې جدي دي، په ځانګړې توګه د عکسونو په برخه کې که څه هم په ټلیفونونو کې انجونې عکسونه اخلي، یا په خطا کې یا په ناپوهۍ کې دوی هغه عکسونه په بیلابیلو په ځانګړې توګه د واټساپ سټوري یاده کړه چې په دې کې دي، خو کورنۍ بیا یو کار دا کوي چې د لپاره د دې کار مخه ونیسي، بېخي نجونو ته ټلیفون نه ورکوي. ستاسې په ان باندې حل لار څه ده په دې برخه کې؟ کورنۍ ته باید نجونې څه ووایي، نجونې خپله څه وکړي چې هم دوی وکولی شي ټلیفونونه وکاروي، دغه نوي عصر نه خبرې شي، او هم هغه څه چې د کورنۍ غوښتنه وي هغه هم یو څه په ځای کړي.
مننه فایزه جانې، واقعا بسیط ډېر ښایسته شیان، ډېر ښایسته موضوعات اشاره وکړه. یو د هغې نه د سکوري خودن خبره ده، واقعا زموږ ټولنه کې زیاتره انجنې په دې کارونو باندې اخته دي ستوري لګي یا هم دوستان سره څونه باسي بیا هغه دوستان چې دا ورته یو مشکل جوړی. زه به دا ووایم چې د دې حل لاره زما په نظر ده، چون زموږ په ټولنه کې دونه پرمختګ نه دی شوی، دونه موږ مسلکي کسان نه لرو، دونه خلک آګاهي نه لري او پوهاوی دونه په دواړو کچه نشته په افغانستان کې. نو دوی ته نه دي پکار چې دغه کار وکړي. اول چې دوی بیا پوهېږي چې د دې یو انجام ډېر زیات نتیجه ډېره خرابه ده، چون فامیلونه ډېر غیرتي مسله ده په افغانستان کې. دا شیان چې د یو فامیل عکسونه په سوشل میډیا کې اپلوډ شي یا هم وایرل شي، نو بیا هم په انجنو باندې یا په انجنو باندې ګیری کوي، یا په هغوی باندې ټیلیفون استعمالول، د انټرنیټ استعمالول، یا کمپیوټر استعمالول، یا بیرون ته تګ راتګ دا پرې بندی، یا ته دې په دې حدو پورې رسېږي چې خدای نخواسته د هغوی د ځان وژنه کوي، یا هم د کور د کورنۍ د خوانه په دونه فشار راځي چې هغوی ځان وژنه کوي، یا هم په زوره واده کوي. نو دغه مسایل د دې نتیجه ده چې کله یو جنۍ په سوشل میډیا کې یوازې اپلوډ کیږي، وایرل کیږي، که هغه وغواړي که ونه غواړي، نو دا مسایل ورسره پیدا کیږي په افغانستان کې. یعنې موږ دې ته لاسرسی نه لرو چې یو منبع ته، یو مرجع ته موږ مراجعه وکړو، هغه عکسونه بېرته د سوشل میډیا نه ډیلیټ کړو، یا هم مخه ونیول شي. یعنې افغانستان خلک دونه په خاص پرې شیانو نه پوهېږي. نو زما په نظر دا همدغه حل لار هم دا ده چې د دغې کارونو څخه دوی جلوګیري وکړي، چې چېرته موږ دې شیانو ته لاسرسی، یعنې دوی یو سیستم ته لاسرسی نه لرو چې د دې مخه ونیول شي، نو موږ کولای شو چې خپل د دې کارونو یا دغه حرکت چې موږ غواړو چې په سوشل میډیا کې عکس ورکړو، یا هم د لاس یا د خپې یا په ستوري کې ولګو، نو د دغه شیانو نه که موږ جلوګیري وکړو نو کورنۍ بیا دې ته نه رسېږي چې موبایل موږ نه واخلي، یا هم انټرنیټ په موږ باندې بندي دي. زیاتره کورنۍ بېدون د دې نه چې نجونې په سوشل میډیا کې فالو یا هم خپل عکسونه په سټیټس کې ولګي، بدون د دې نه نه غواړي چې موبایل په نجلۍ استعمال کړي، یا هم سوشل میډیا کې واوسېږي، یا هم انټرنیټ استعمال کړي، نو هغوی اصلا هم دوی سرګیري کوي. نو که چېرته بیا داسې یو مسله رامنځته شي، زیاتره کورنۍ ما خپله لیدلی په همدغه یو مثال کې، موبایل د په لاس کې ده، کېدای شي چې عکسونه دې ووځي سوشل میډیا کې، دغه یو خبره حتماً کېږي، خصوصا چې د ښاره وتلې سیمو ته موږ ځو. هغوی داسې فکر کوي چې د موبایل یعنې کنکشن سوشل میډیا سره ده، چې همدا موبایل د چا په لاس کې وګوري وایي الله زما عکس سوشل میډیا کې وځي، حالانکه هغه نه پوهېږي چې عکسونه اپلوډ کول غواړي، هغه بیا سوشل میډیا سوشل میډیا میډیا ته دي. نو په افغاني ټولنه کې دا یو مفکوره شته، یعنې عامه پوهاوی دونه لوړ کچه باندې نه دی چې ټول وپوهېږي چې څه رقم یو عکس اپلوډ کېږي، هغه څه رقم ویډیو کېږي. نو زه وایم چې زما خپل شخصي نظر دی چې چېرته موږ خپله جلوګیري وکړو، عکسونه ور نه کړو، دوستانو سره ډېر عکسونه ونه باسو، پوهېږو چې دغه دوست باوري نه ده، نو ضرورت نه پیدا کېږي چې موږ هغوی سره عکس وباسو. نو په راتلونکي کې به د دغه کارونو موږ جلوګیري کولی شو په اسانۍ سره.
شعبان جانې که ته راته ووایې، لکه څنګه چې سرای جانې وویلې، ښه ده چې نجونې خپله د دې کار مخه ونیسي، دې نه چې کورنۍ راپورته شي او د دوی مخه ډب کړي، یا بېخي ونه ټلیفون واخلي، ښه ده چې نجونې مخه ونیسي. خو ځینې داسې کسان دي چې ډېر شوقیانې دي، غواړي سوشل میډیا کې واوسي، یو څه نه یو څه خپره کړي. دې کسان ته تاسو څه وایاست؟ ځکه چې ټول خلک غواړي په سوشل میډیا کې عکسونه واوسي، یا د دوی هغه یو ډول حضور حتمن باید وسی، بل څه بدیل حل لار شته ده؟ مثلا دوی د عکسونو په ځای کولای شي لیکنی وکړي.
او دا د تاسو خبره صحیح ده، دقیق ده، دوی کولای شي د عکسونو په ځای لیکنه وکړي. اوس زموږ په ټولنه کې ډېر خلک غواړي، مثلا ډېر نجونې، څنګه چې معلومه ده د هلکانو په نسبت نجونې ډېرې د عکسونو شوقیانې دي، خو دوی کولای شي د عکس په ځای لیکنه پوسټ کړي. اوس خو که تاسو وینئ په ډېر ځای کې ټوکې هم پسې جوړې کړي، وایي چې که دا خارجي نجونې نه وای، د موږ افغانو نجونو به پروفایل څه شی ښودلو. نو دغه د دې لامل دی چې موږ کولای شو، یعنې هغه عکسونه چې په فیسبوک کې دي، خلک کاروي، زموږ خپل شخص نه دي، د هغو عکسو سره دی کولای شي خپلې لیکنې وکاروي، هغه څه چې غواړي پوسټ کړي یا خپره کړي هغه خپره کړي. نو زما په نظر ښه نه ده چې هر څوک د خپل زړه کار وکړو. په ځینې وختو کې موږ باید خپلې کورنۍ په نظر کې ونیسو، ټولنه په نظر کې ونیسو، دین په نظر کې ونیسو. یعنې موږ باید پوه شو دغه عکس زموږ دپاره ښه دی، زموږ د کورنۍ ورباندې کوم امانت نه لري، دین مو نه لري، یعنې هر څه موږ باید خپله فکر وکړو.
مننه باسط صاحب، که تاسې راته ووایاست دغه مطالب چې اوس د طالبانو طالب لیک خپاره کړي دي، د طالبانو حکومت بل داسې کومه حل لار لري؟ دغه معلومات خو خپاره شوي، خلکو ترلاسه کړي، خو لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل، لکه سوشل میډیا کې د یو چا عکس خپور شي، هغوی بیا رپورټ کوي او غواړي چې هغه ډاون شي یا ډیلیټ شي. اوس طالبان د دې لپاره داسې څه آپشن لري که نه؟
مسله ز غواړم د خويندو سره یادواري کوم چې لطفا کتا چې سمارټ فون یوز کوئ نو دغه بیوټي اپلیکیشن چې په دوه اعتبار مکوئ دغه ایکس اضافه اپلیکیشن چې هغه رسمي اپلیکیشن نه وي که فیسبوک ټیک ټاک یا رسمي اپلیکیشن استفاده کوئ هغه مو د ډاټا خیال ساتي او کتا چې د ټیک ټاک لپاره یو وی پی این د بې نومه وی پی این استفاده کوئ یا د خاص لپاره بیوټي اپلیکیشن یا د اکسونو لاک لپاره بینوم اپلیکیشن یوز کوئ نو دا تاسو ډیټا سره تاسو ډیټا کمپرومایز کولای شي نو دینه سه خودداري وشي بل دا خور ډیره خې نقطه ته اشاره وکړه عامه پوهاوی ډیر زیات مهم دی چې دا د نظامونو مسولیت وي چې عامه پوهاوی وکړي د خپل ټولنې د مشکلاتو مطابق قوي عامه پوهاوی وشي
نه بس تاسو خود سه ټکی ته اشاره کوي چې بیوټي ما کاروي دا خونه کې چې فلټر پکې نه وي
رسمی اپلیکیشن استفاده شي اوس ټول لیټسټ ټلیفونونه چې دی هغه خپل فلټر هم لري ایډیټ آپشن هم لري او که اخلي هم نو اپډ ورژنونه واخلي چې تاسو ډیټا کمپرومایز نه کی او درېمه مسله د نظام مسولیت وی چې د سایبری پیښو لپاره چې هغه څونه وی کاغه اکاونټونه وی هیکینګ وی یو مرجع موجوده وی یو اداره موجوده وی په نړۍ کې د دې لپاره خاص وزارتونه موجود دي سایبر سیکیورټي وزارتونه موجود وي متاسفانه په افغانستان کې د مخابرات وزارت تر چتر لاندې یو ریاست دی چې هغه هم ډیر بیکار شوی دی او فعلاً لا رئیس هم نه لري او مامر او یو دوه درې کاروندان دي چې هغه دی بالکل جوګه نه دي چې د افغانستان په سیر لوی هیواد لوی نفوس خلکو سایبری پیښو ته لاس رسیدګي وکړي دا مې هغه تېرې مسلې پورې نقاط در سره غوښتل کمه تاسو خبره بالکل طالبان اوس بل لار نه لري د دې معلومات مخنیوي لپاره زما په آن په تخنیکی چارچوب کې من یو حل موسنل روش دا ډیټا دې بیرته دوباره ټیک ډاون دي شي یا دل مزه دې لاړ شي نه ځکه دا په ټلیګرام ګروپونو کې خریدل شي دا په واتس اپونو کې خریدل شي دا په مختلفو ویب سایټونو کې خریدل شي یو ویب سایټ چې کله دا دغه وته دا لیکس راوته نو طالب لیکس ډاٹ کام او هغه ډومین ډاون شو اوسې ډاٹ آی او ته چینج کړ نو دو سره اصل مسله دا چې ډاټا موجوده ده کته په ویب سایټ ډاون کې هغه بل اوپن کړي کته په یو سایټ ډاون کې هغه په ټلیګرام ګروپونو کې اچي شته ډاټا چې ته لیدا یې دي چار نشته ده د هبدې کارانو سره یو وخت وخت نشرول هم شي خلکو ته رسیدل هم شي راتلون کې لپاره موږ تدابیر نیولې شو چې هغه بیا هم تخنیکی ټیم غواړي کم چې کمه ده
اوس مهال که طالبان وغواړي د افغانستان نه بهر ځینې کسان را دعوت کړي احتمالا چې دوی به لکه د ګاونډیو هیوادونو ته مراجعه کوي چې په ډېر احتمال به پاکستان وي فکر کوي بیا هلته داسې کسان شته چې وکولی شي د دوی سره مرسته وکړي او د دغه ډیټا په ساتلو کې د یو بل بهرني کس ګمارل بیا څومره خطر جوړوي
دغه مسله د تاسو پښتنه خپل پښتنه کې ځواب شوله دا کار کېدلې شي د بهرانيانو په مرسته او شي خو به د پاغو کې مات نشي کېدلې دا بالکل نېشنل ګټو خلاف کار دی ملي ګټو خلاف کار دی چې تخپلې حساس ډیټا ته ګونډې راوړي ودرایي دا معنا دا چې زه یو خزانه لرم او زه ګونډې راوړم ورته وترم زه خپل خوبونه کوم نو هغه ګونډې یو ورځ براته وګوري دوه ورځې په دریم ورځ به خیانت کوي را سره نو پښتنه جواب مو پښتنه کړي منګه په نور خلکو اعتماد نشو کول
اوس ورته د ست هلار ویني
هلار خو د سې ده چې چتر مهم ده د نظام ساختار مهم ده چې دا جوړ شي چې ټول افغانان په خلاوي په خپل وطن کې وي تعلیمونو دروازې لوي رسميات موجود وي د تعلیم کچه لوړ شي یا په هغه سپیډ دی روان شي کم از کم چې جمهوریت کې روانو دا سي په هغه نظام په سطح حلار کېدل شي دا واړه واړه حلار شنن ډیټا اخکا تکا او پور تکا او د دې مخاوني سو ویب سټ د ډاون شو بیرته یاب کا دا موقتی حلار دي دا د ملت په سطح د نظام په سطح د افغانستان په درد نشي دوا کېدل تر څو چې یو چتر جوړ نشي لکه جمهوریت جوړ شو او ټول خلک بیرته راغلل استعدادونه راغلل تعلیم دروازې له شوې د نجونو لپاره د الکانو لپاره ګروت وشو تاسو به د شاهدانې چې کله مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص شول د تیر طالب دورې نه بعد او څومره کم تعداد بول ایما یادیږي موږ د کمپیوټر ساينس پونځي استادان بچول په جلال آباد کې د خراسان په نوو پونځو تقریبا ټول پاکستانیان ول خو 2018 کې یو استاد پاکستانیانو نه یوازې د شخصي پونتون بلکې غونډه افغانستان کې وتايو پاکستاني استاد ډېر په سختۍ لیدل شو. وجه دا وا چې مونږ کپاسټي بلډینګ وشو نسل وروزل شو په خپل استادان شو. اوله کې مونږ د کمپیوټر ساينس مونږ استاد نه درلود په اخره کې مونږ ادارې م افغان انجنیرانو چلولې په 2021 کې استادان م افغانان ول او سیستمونه م افغانانو ساتل. اوس بیرته استادان م افغانان له هیواده وتلې دي ادارې م افغانان پوره نه دي ورته چوي چلی او امنیت وایسي.
لند په دو جملو کې راته جواب راکړي چې چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي د دې احتمال شته چې د تیر جمهوریت کم معلومات چې پټ ساتل شي وو هغه مور سره راښکاره شي د هکران په بریدو کې. لنډو کې راته وایي
نه زه دا فکر نه کوم. زه هلته هم دا تحول چې راغی هغه وخت کې ډېره ډیټا ډسټروی شوې وه تر ډېره د منځه تللې وه او هغه سینسیټیو ډیټا چې وه هغه د منځه تللې وه سیسټمونه ډاون شوي ول. په هغه وخت کې زه یې ښه مثال د ټاک سسٹم وایلی شم د امنیتی میلیو سسٹم او همدارنګه سنور عایداتی سسٹمونه شو لا فعال ولا فعال پاتې شو تر اوسه پورې لکه ار ټی ډی ایم ایس دا 10% ټیکس ټولول یو سسٹم او چاغه جریان کې او یا د مالی وزارت باندې سسٹمونه او یا اداري سسٹمونه چاغه فعال شو خو اوس د نیم ژوند حالت کې
مننه کور ودان ژوندۍ وسیله تاسو ټول قدر منو وخت پاتې ورسیده تر بل پروګرام کې چاره ښه وخت مخه مخه.